جهان.
افغان حکومت په هیواد کې د وچکالۍ ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره له نړیوالې ټولنې د 132 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هغه اسناد د پاکستان سفارت ته سپارل چې د برهان الدین رباني په وجلو کې د کوټې د شورا لاس لرل ښیي. او د خوست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو نوي ښوونځي د بنسټ ډبره کېښول شوه. پوره خبرونه. افغان حکومت په هیواد کې د وچکالۍ ځپلو خلکو سره د مرستې په هدف له نړیوالې ټولنې څخه د 132 میلیونه ډالرو مالي مرستې غوښتنه وکړه. د افغان ولسمشر دویم مرستیال او د بیړنیو حالاتو د کمیټې رئیس محمد کریم خلیلي له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو سره یو ځای نن په یوه خبري غونډه کې دا غوښتنه وکړه.
با بررسی صورت گرفته حدود 142 میلیون دلار
دیگه د سیوی چرنی لمخې مشاو خو 132 میلیون ډالر ته ژر تر ژر اړتیا لري تر څو وچکالی مهار کړو او د دې وچکالی له امله ځپل سو خلکو ته ځان ور ورسو. شاغلی خلیلی وویل د افغانستان د کرنې وزارت او نړیوالو مرستندوی موسسو له خوا سیوی چرنی شي چې د سش کال د سخت وچکالی له امله شاوخوا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې له غریبۍ سره مخ دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه اسناد په کابل کې د پاکستان سفارت سپارلې دي چې د برهان الدین رباني په وجلو کې د کوټې د شورا لاس لرل شي. د ملي امنیت ویان لطفلا مشل نن په کابل کې خبري اعلان وویل پاکستان مجبور دی چې د دې اسنادو په اړه اقدام وکړي.
ما تمام اسناد و شواهد به سفارت پاکستان تسلیم دادیم.
شواهد بسیار مشتول اسناد و شواهد د پاکستان سفارت ته وسپارل چې ډیر معتبر و او د پاکستان سفارت باید د خپل وجداني او ډیپلوماټیک دندې ګوندیتوب په خاطر مجبور دي چې په داړې اقدام وکړي. د ولدې پیښې اصلي طرح کوونکې د کوټې په سټلایټ تاون کې ژوند کوي. په هغه ځای کې چې طرح کوونکې به له امنیتي ځواکونو له معلوماتو دغه ډول پلان نسی جوړولای تر دې مخکې د ولسمشری مانی چارواکو ویلي و د پاکستان د دغو ترهګرو په نیولو کې مرستهونه کې نو پر ملګرو ملتونو بژغ وکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. او د خوست چارواکي وایي چې د دې ولایت په ختیځه برخه کې نن د یو نوي ښوونځي د بنسټ ډبره کېښول شوه. د خوست ولایت مقام کلتوري مسؤل بریالی روان وایي دغه نوي ښوونځي د غرغښت لیسې په دننه کې په شپږو میاشتو کې د 5 میلیونه افغانیو په لګښت د پوهنې وزارت په بودیجه جوړیږي. د ده په خبره دغه ښوونځی به 12 خونی ولري چې 1500 زده کوونکي به پکښې زده کړه وکولی شي. د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په خوست کې شاوخوا 300 ښوونځي شته چې درېیمه برخه یې ودانۍ نه لري. او د کابل صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 3.5 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پونډ 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 8.5 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1546 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې له جنرال کوزي سره ملتیا وکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي آسیا او د خلیج سیمې ته د ورځنی سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مارک ګروسمن به په دې سفر کې د مرکزي آسیا هیوادونو تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان او ازبکستان ته او دغه راز افغانستان او پاکستان ته لاړ شي. نوموړی به دا شان د افغانستان د راتلونکي په اړه په 2 نړیوالو کنفرانسونو کې هم ګډون وکړي. ګروسمن به په دوحا کې په سیمه کې د متحده ایالاتو د سفیرانو غونډې ته وینا هم وکړي. د پاکستان یوې محکمې د پنجاب د وژل شوي والي سلمان تاثیر قاتل د مرګ په سزا محکوم کړ. د پاکستان دولتي تلویزیون وایي قاضي پرویز علي شاه د تړلو دروازو تر شا او د سختو امنیتي شرایطو لاندې د تاثیر قاتل ملک ممتاز حسین قادری د قتل او تروریزم په جرم د اعدام په سزا محکوم کړ. قادری د جنوري په 4مه سلمان تاثیر وژلی و او دا مهال د راولپنډۍ په یوه زندان کې بندي دی. نوموړي ته د دغه حکم په وړاندې د مرافعې لپاره 2 ورځې وخت ورکړل شوی. قادری د خاصو پولیسو او د سلمان تفسیر د امنیت ساتونکي ډلې غړی و او په اعترافاتو کې ویلي د پنجاب والي دین ته د سپکاوي له قانون سره د هغه د مخالفت له وجې وژلی. د دغه قانون پر اساس هر څوک چې په پاکستان کې د اسلام دین ته سپکاوی وکړي د اعدام سزا ورکوله کیږي. تاثیر ویل له دغه قانون څخه ناوړه ګټه اخیستله کیږي او باید بدلون پکې راوستل شي. د ایران ستر مذهبي مشر نن د اسرائیل او فلسطینانو د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو د حل په هلو ځلو لفظي حمله وکړه. آیت الله علی خامنه‌ای ویل فلسطینان باید په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت او غړیتوب په ترلاسه کولو سره د خپل خپلواکۍ مبارزه محدوده نه کړي او دا ځکه چې ټول ځمکه د فلسطینیانو ده. د ایران ستر مذهبي مشر په تهران کې د فلسطین په اړه جوړ شوي کانفرانس کې د خبرو پر مهال وویل موږ د ټول فلسطین ازادي غواړو نه د یوې برخې فلسطین. په عین حال کې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو خپلواکه دولت لپاره د فلسطین په غوښتنې باندې د لومړي ځل لپاره په تفصیل سره بحث وکړ. د امنیت شورا د غړیتوب کمیټې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه او د بحثونو زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د لبنان سفیر نوال سلام چې دا مهال د امنیت شورا رئیس دی وایي د فلسطین غوښتنه به په راتلونکې اونۍ کې د حقوقي مسلو د کارپوهانو لخوا وڅېړل شي او هغوی به د خپل کار راپور د دوه اونۍ په مودې کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. څېړونکي وایي دا به د مسلې د عملي پیل وي. امریکایي چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې حملې چې په یمن کې انور الاولقي وواژه د غرازې د القاعده شبکې مهم بم جوړونکی سعودي تبع ابراهیم الاسیری هم وژلی دی. چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې په دې حملې کې الاسیری وژل شوی. چارواکو د نامه له ښودلو ډډه کړې او دا ځکه چې تر اوسه د الاسیری وژنه نه ده تایید شوې. الاسیری د القاعده شبکې د بم جوړولو ماهر و او ویل کیږي چې په یوې مسافر وړونکې امریکایي الوتکه کې د 2009 کال د ډسمبر د 15 ناکامې بمي چاودنې او دغه راز تیر کال په بلې بار وړونکې الوتکه کې چاودېدونکي مواد د ځای پر ځای کړي ول. راپورونه وایي د لیبیا د موقت حکومت ځواکونو د معمر قذافي په پلرني ټاټوبي سرت ښار کې د پخواني مشر د ملاتړو پر ضد حملې سختې کړي او د ښار ملکي اوسیدونکي د وتلو په حال کې دي. د جمعې په ورځ شاوخوا 100,000 کسان په موټرو کې له ښاره وتل او ځینو کسانو ویل له ښار څخه د وتلو لپاره د موټرو د تیلو لپاره $800 ورکړي. دواړه خواوې د ښار په لویدیځو او ختیځو جبهو کې یو پر بل د توپونو او درندو وسلو ډزې کوي. د ښار له مرکزي برخو څخه لوګي پورته کیږي او د ناتو جنګي الوتکې هم د ښار د پاسه الوتنې کوي. ویل کیږي چې جګړه د سرت ښار په ختیځ کې ډېره سخته ده او د موقت حکومت ځواکونه له 5 ورځو راهیسې په دغې سیمه کې عملیات کوي. د سرت د روغتون کارکوونکي وایي د قذافي ملاتړو د موقت حکومت 4 کسان وژلي او 40 نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له سرت ښار څخه وتونکو ملکي خلکو ته یې په لاریو کې د څښلو اوبه او خوراکي مواد استولي دي، خو د ښار په شاوخوا کې د سختو جګړو او د بینولید ښار د بې امنیو له وجې ملګري ملتونه دغو ښارونو ته کارکوونکي نشي استولی. له بلې خوا د لیبیا د توارق قوم او سیمه ییزو عربو په خپلو کې یرغمل تبادله کړل او د سیمې د ثبات لپاره یې په خپلو کې یو تړون هم لاسلیک کړی دی. دا هغه سیمه ده چې د ځینو امنیتي چارواکو په باور معمر القذافي هم پکې پټ دی. او د جرمنی د مالی وزیر ولفگانګ شویبل وایي د جرمنی پارلمان په روانې اونۍ کې د اروپایي اتحادیې د ملي ضمانت په پروګرام کې د 211 میلیارد یورو مرسته تصویب کړه او دا هیواد به له دې زیاته مرسته ونه کړي. ولفگانګ د جرمنی له یوې مجلې سره په مرکې کې چې نن خپره شوه ویلي د اروپا د مالی ثبات د مرستو د پروګرام بودجه 440 میلیارد یورو ده او یوازې جرمنی پکې 211 میلیارد یورو مرسته وکړه او دا به زموږ وروستۍ مرسته وي. د جرمنی د مالی وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړه چې د جرمنی په داخل کې زیات شمېر خلکو د یونان په څیر د اروپایي اتحادیې دیوالیه کیدونکو هیوادونو ته د مالی ضمانتونو په ورکولو اعتراضونه زیات کړي. له بلې خوا د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویسترویلې د دې هیواد زود دوی چې څایتونګ رسپانه ته ویلي پور اخیستونکي هیوادونه باید تر کلک څار لاندې ونیول شي. د ویلي یوازې کنټرول او وړاندیزونه کافي نه دي. ویستر ویلی زیاته کړه پور اخیستونکي هیوادونه باید اروپایي چارواکو ته په خپلو بودیجوي پریکړو کې د مداخلو حق ورکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود
بازم شنونده عزیز رادیو آزادی را به زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. شنونده عزیزی برنامه تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه داره و در این برنامه در ارتباط به دورنمای صلح در افغانستان و پروسه صلح بحث میکنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید پس از این به طور مستقیم با پاکستان مذاکره خواهند کرد و طرف گفتگو باید پاکستان باشد نه طالبان. در این حال بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید شواهدی را که ثابت می‌سازد ترور برهان الدین ربانی در پاکستان طراحی شده بود با سفارتخانه پاکستان در کابل شریک ساخته است. و مهمانای برنامه ما هستند مولوی شاهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح، هارون میر و انجینیر یونس فکور کارشناسان مسائل سیاسی. خب در اول برنامه بیشتر روی خود پروسه صلح تمرکز کردیم و درباره کارهای شورای عالی صلح هم صحبت کردیم. حال معلوم میشه که رئیس جمهور افغانستان میخواهد که به طور مستقیم با پاکستان صحبت کنه، نه با گروه طالبان، قسمی که اونا دیروز در مجلس شورای علمای افغانستان گفتن. و همچنان به اساس گزارش وال استریت ژورنال، شهیدا محمد عبدالی معاون مشاور امنیت ملی افغانستان به این روزنامه گفته که مقامات افغان، پاکستانی و امریکایی که قرار بود در 8 اکتبر یعنی در آخری هفته در یک بار دیگر در ارتباط با گفتگوهای صلح صحبت کنند، این نشست هم ملغا شده و این جلسه صورت نمیگیره. میخواهیم که در مورد چگونگی گفتگو با پاکستان صحبت کنیم. قسمی که مولوی صاحب شاهد قبلا گفتن که با پاکستان شورای عالی صلح هم ارتباطات وسیع و گسترده را برا انداخته بود و نظامیان پاکستانی و مقامات ملکیشان هم در افغانستان آمدن، با رئیس جمهور کرزی ملاقات های داشتن. اما حال ای پاک افغانستان با حکومت پاکستان یک چه نوع یک روی کرده را سر دست میگیره و چه نوع با پاکستان وارد مذاکره میشه؟ میخواییم در این مورد صحبت کنیم.
لا انجنیر صاحب فکر نبا پختو چی انجنیر صاحب لکمخ که چی مولوی صاحب شاید ورتا اشاره وکرل ل پاکستان سره دیم آغا اول ورزینا پا بیلا بیلو سطح بانده تماسونه و دی حکومت پا سطح بانده دی پولی دی دوالو غالو جرگی جولش ولی دی دوالو هیوادونو ولسی جرگو خپلو که تماسونه ونی ول ام دارنگ دی سول علی شورا مشر برهان الدین ربانی پاکستان ته سفرونه وکړل او تل پاکستانی چارواکو سره خبري وکړلې. دا خبري وی مخکینه وس ک ولس مشر کرزی وای چې دی غواړي له پاکستان سره خبري وکړي. د دې خبرو مقصد څه دی؟ یعنی دا به څه ډول خبري یو له پخانیو هغه سره به توپیر سیدی تاسو فکر باندې؟
زه فکر کوم ګوري وای په دا هر مسلک کې خپل اصطلاحات سته، مقررات او قوانین سته، طب، فزیک، ساختمان او دا غره کم سیاست. په سیاست کې یو ابزار دا دی وای کته د بل څه شکایت کوي چې ما داسې در سره وکړل او تا و نه کړل او ملامتیا پر بل کوي مګر نتیجه نه ورکوي. یو ځل په دې کې فکر وکړه چې ما څه کړي دي، نو ممکن په ما کې یو خبرې چې د اغه نه خوښیږي یا یې نسم کولی، نو که مو دې ته مراجعه وکړل کېدای سي چې داسې یو موضوع ګیری ونیسو د سولې په باب په سیاست کې چې اغه کېدای سي اغه جانب مقابل راواړو دې ته چې دا زه اوس وایم دا دقیقه ده چې سولې ته باید تلاش وکړو، خو په عین حال کې موږ باید دا پروګرام ولرو چې موږ خپل د نظام یو موټی کو، امنیتي قوتونه ورته کړه کو، نظام کې اصلاحات راولو او دوی ته داسې مورال ورکو چې موږ بر حق یو. او حقیقتا ما ته دا جهاد بر حق معلومیږي په دې چې موږ یو کاغذ لرو. د اسلام ناری خو ټوله وي، هغه هم وایي چې موږ مجاهدینو دام وایي. دلته اعتبار سړي ته نور معلومیږي چې کم یې رښتیا مسلمان دی، اما ما ته چې را معلومیږي چې حق دی په دې چې دا خوا قانون اساسي لري، دا خوا یو مقررات لري، وای وای دغه اساسي قانون پر اساس زه حکومتداری کوم. دا چې ضعیفه ده که خرابه ده دا جلا ده، خو یو کاغذ سته د هغې خوا هغې معلومه نه ده چې ته چې حکومت ونیسې نو څه راسره کوې. ما ته داسې را معلومیږي که کرزی صاحب وایي په سیاست کې یو بل شیوه هم ده، وایي که ته ګرد عمر هغه کار کوې کوم چې نتیجه یې نه ده ورکړې او دوام ورکوې بل نتیجه ځینې غواړې، دا ممکن نه ده. ته به کار ته دي تغیر ورکوې. نو که کرزی صاحب
وزد سخکاری چې ولسمشر کرزی لکه مخکې چې ښاغلي هارون میر ورته اشاره وکړله په دې وروستیو کې په دریځ کې غوڅ بدلون تر سترګو کېږي او دی غواړي چې یو نوې لارې نه راشي. دغه نوې لاره به څه شی وي؟
اوس ګوره زه امیدواره یم چې دی نوې لارې ته او ما ته دغه ستا د اوس خبر چې مو تقدیم کوي. ته ګوره امنیت د دې پر ځای چې دا ټوله راپورونه چې دی ټوله بولي هغه ځای نوم اخیستی دی او یو تلیفون نمره ده، دا ټوله راپورونه د پاکستان سفارت ته ورکړي، اما د سولې شورا یې اول باید په خبره کړې وای. دا د سولې شورا سره اول مشوره کړې چې ای ورونو دغه سې کیسه ده، دا اطلاعات بدلېږي د پاکستان سفارت ته دا اطلاعات ورکړي وای. ګورې دلته دا غلطي نیت مودی اما شان په ترتیب نسو کولای. ته ګورې زه یو مثال درته وایم چې زه هم اما ستاسي اوریدونکو پوسی ګورې په دغه ششتره کې یو ډاکټر سته او هغه ولادي او نسایي دی، ډیر عالم دی او سینم زیات دی. دته چې مریض ورسی د ټوله کار او نسخه دستی ندر کی دی دی لابراتوارونو تا واسطی یا پلا دی وینی ما اینا کی بیا دی فشار ما اینا کی بالیغه چی طول نتایج را طول سوا دی تا تا گوری ستا خبری اوری بالیغه زکر زی سب تا وسوایم دی دا سول شوراتم وایم دا سره شروع کی اغدا دا متخصیصینو سیاست مدارانو پا جنگ پو و خلگو چی پا افغانستان کی لرو دا اغه یو دلگی معذفه کی چی اغه دا اوزا تحلیل دردوو کی جگره دی دا چاتر منز دا چغواری او چوکی ایمایه کی تا چوکی او چه وسایل لري حمایتګران دي څوک دي دوی د کوم شی وسه استفاده کوي بنا موږ څه کوو موږ که یوه شی وراواخو یوازې د سولې خو نو زموږ د نظام دفاع را سپاتیږي هغه متخصصین باید کرسي صاحب ته لکه لابراتوار یو معاینات تقدیم کړي بعد له هغې بیا سیاسي رابرې تاسې وینئ د غربي ټولنه کې اوباما په المان کې په امریکا کې کله په یو ساحه کې ستونزه وي د رئیس جمهور سیاست مداران ارکاره ندی اوغوی یو متخصص دل پاسا که مقرره که اوزا ورت تحلیل که
اوغوی بندیزن و کمیسونونه خو پا افغانستان که مولسمشر کرزه تقریبا پاره اونه که یو کمیسون نوی اعلانه یا پاره
میاشکی خونوزه داغه ویمه چه وز باید آغه عادتونه
پاکستان سره خپقام په بیلابیل سطحو باندې خبري شوې دي د یو څه دي موزي دي ولسمشر کرزي پلويخ کاری چې له پاکستان سره باید خبري وشي خغلی امیر دي تاسو فکر باندې باید دغه له پاکستان سره دي ولسمشر کرزي خبري چې مخکې هم شوې دي دا ډول بڅ توپیر دا ځل بڅ توپیر ولري له پاکستان سره یعنی د ولسمشر کرزي مقصد چې موږ مستقیمه له پاکستان سره خبري کوو دین څه دی ځکه پاکستان سره خو په خام په مختلف سطحو خبري کړي
بدون شک ای بار متفاوت است البته قسمی که شما هم گفتین در گذشته ما رابط دیپلماتیک با پاکستان همیشه داشتیم رئیس جمهور افغانستان بارها سفر کرده بود هیات های پاکستانی مختلف وارد افغانستان شده بودند برای ملاقات با رئیس جمهور افغانستان و دیگر شخصیت های سیاسی و نهادهای سیاسی منتها این مرتبه آنچه را که رئیس جمهور افغانستان میگه که ما باید با پاکستان مذاکره بکنیم به خاطر آوردن ثبات در افغانستان مفهومش بسیار زیاد پر اهمیت به این خاطر است یعنی به این مفهوم که طالبا طرف مقابل ما نیستند یعنی این جنگ بین افغانستان و طالب نیست این جنگ بین افغانستان و پاکستان به شکل مستقیم است یعنی بعد از این که امنیت افغانستان مثلا نمی شواهد را که ارائه کردن برای سفارت پاکستان در کابل و آنچه را که ادعایی را که امریکایی ها میکنن نظر به شواهدی که در دست دارن که گویا آیسای در بعضی از عملیات ها دخیل است به این مفهوم که آل طرف مقابل دیگه طالب نیست یعنی این جنگ این مشکل این چالش بین حکومت افغانستان و پاکستان است و این از نگاهی دیپلماتیک بسیار یک مفهوم عمده داره به این مفهوم که آل طرف ما دیگه طالب نیست طرف ما طالب پاکستان است
به این ترتیب رئیس جمهور کرزی نقش شورای عالی صلح را منتفی می‌سازد
البته در این قسمت قسمی که مولوی صاحب شاهزاده هم گفتن آل تقابل بین حکومت افغانستان و پاکستان از یک طرف و امریکا و پاکستان از طرف دیگه است اما آنچه که موضوع مصالحه هست این موضوع ذات البینی افغان ها است یعنی به این مفهوم که هنوز هم ما تعریف درستی از گروه طالبان نداریم بدون شک در بین طالبان یا در جمع طالبان افرادی هستند که بنابر مسائل مختلف از حکومت ناراضی هستند یکی از دلایل عمده موجودیت فساد در حکومت است میشه که این شورا کار خود را دوام بده موضوع مصالحه را پیش ببریم میشه با گروه هایی که حداقل اونها حاضر هستند که با حکومت افغانستان مصالحه کنن یک در مصالحه یک در مذاکره باید برای همیش برشان باز مانده شود
بله چه فکر میکنین آیا این شورا خب پیش از یه هم کار میکرد فکر میکنین که ادامه کار این شورا به می شکلش به می ترتیبی که جریان داره این مفید خواهد بود
البته ادامه کار شورا به مو قسمی که جناب مجددی صاحب هم امی مصالحه را پیش می برد من فکر کنم که کار شورا دوام پیدا خواهد کرد مونتا پالیسی حکومت تغییر کرده پالیسی حکومت به این مفهوم که تاکنون مصالحه و بهبود روابط با پاکستان در صدر اجندای حکومت افغانستان بود بارها رئیس جمهور افغانستان فقط از این دو موضوع صحبت میکرد موضوعات دیگه ای که مثلا حکومت سازی بود مبارزه علیه فساد همه چیزا را به کلی کنار زده بود و حال تغییر پالیسی است، تغییر جهت است از طرف آقای کرزی و ما امیدوار هستیم که در روزهای آینده، هفته های آینده رئیس جمهور افغانستان زیاتر در ارتباط روشنی بیاندازد. یکی موضوعات دیگه بارانهایی که ما در داخل حکومت داریم، مثلا موضوع پارلمان است، موضوع خود حکومت افغانستان است و همچنان فشارهایی که بالای رئیس دولت است، خصوصا از طرف جامعه مدنی افغانستان و مطبوعات افغانستان در ارتباط با اصلاحات آوردن و علاقاتی که در بین حکومت بسیار نزدیک به پاکستان هستند. میبینید بارها خود رئیس جمهور افغانستان هم گفته که بسیاری از تصامیم قبل از اینکه به مطبوعات افغانستان پخش شود، این میره به افشا میشه به نزد پاکستانی ها، به این مفهوم که پاکستان حتی سرویس های استخباراتیش در داخل ارگ افغانستان هم رخ نکردن. حکومت افغانستان وقتی در مقابل پاکستان موقف میگیره، باید یک سلسله اصلاحات ضروری و لازمی را ارقدر زودتر باید انجام بده تا
مولوی صاحب شاهد هم پرسان کنیم که اونا
مکلدینش مولوی صاحب شاهد نپختنه وکو د یو بل مولوی صاحب وقت چې هغه د سولې د علي شورا غړی دی، هغه په تیرو خبرونو کې موږ سره د پاکستان د رول په اړه یو څه څرګندونې کړې دي. دا به واورو له دې نه وروسته به مولوی صاحب شاید
دلته په اپریل میاشت کې د پاکستان صدر اعظم د لوی درستیز اشفاق یعنی او د ای اس ای د مشر وزیر خارجه سره راغلل او خپل موقف اعلان کړ د پاکستان د لوري نه زه د سولې د پروسې پر راس کې ما د نظامی او ملکی اول لاس خلکو په ملګرتیا، او بیا محترم حامد کرزی د استاد ربانی او د ملکی او نظامی مسؤلینو په اشتراک سفر وکړ پاکستان ته، او دا مسله هلته مې اعلان شوه. نو چې کله پاکستان ابتکار داسې غوښي چې منګه صدر اعظم په ساته او د لوی درستیزو او د وزیر خارجه او ایسای د مسول په ساته باندې پروسې جریان پر مخ بیا وو، دې ځانم دولت لاړ شي او دا تعهد ورکړي مبادله کی، او بیا به دې کې د خارجه وزارتونو او د سفیرانو په ساته باندې په دویم لاس نمایندګانو په ساته جلسې وشي، پاکستان کې وشي، دلته وشي، چې هغه کې د امریکا نمایندګي وي. نو دا پاکستان چا ډلې ته کړی دی، چا څنډه ته کړی، بل افغانستان کې هر مسؤل شخص ته رئیس دولت په شمول د سولې شورا د مشر په شمول او اهل نظر او د عادي افغانانو په شمول د ټولو نظرداري چې د سولې جریان د پاکستان د همکارۍ نه بغیر وضعیت ته نه رسیږي، او د پاکستان د همکارۍ غوښتونکي دی، او هر هغه پیچیدګي چې د پاکستان د همکارۍ په لارې باندې خنډ وي، د هغه پیچیدګي کې محسوس شي، هغه باید موږ لرې کړو او د هغه موږ اصلاح کړو، هغه کې موږ باید اصلاحات راولو او د پاکستان د سیاسي په دې کې راشي. نو کله چې مسله په دې حد کې وي چې د دواړو ملکونو اجرایي مسؤلین د سولې د پروسې مسؤلیت اخلي، نو موږ پاکستان ته تکړه نه دی. اول سفر موږ په جنوري کې 14 جنوري پاکستان ته،
بله تشکر،
او هغه ته شپږ ملاقاتونه کړي دي، او د رئیس دولت په شمول، صدر اعظم په شمول. نو زموږ اهتمام هم همداسې ښودل شوی دی، د دوی اهتمام، خو موږ فکر کوو چې د دوی اهتمام همدغسې یو مقدمه و رقم کار جوړ شو.
تشکر.
خب مولوی صاحب شاید میخوایم نظر شما رو در این مورد بشنویم که شما به دنبال صحبت‌های رئیس جمهور کرزی که میگوین ما پس از این به خاطر صلح با پاکستان صحبت میکنیم، جایگاه شورای عالی صلح را در کجا میافین؟
زما په نظر زنه پوی کوم چې نوې خبرې بده د پاکستان سره په څه شکل کوي او تر کومه سرحد به کوي، اغه تبن پر رئیس جمهور پر پوری او دغه په نوې پالیسی پوری اړه لري. خو زه به دومره وایم چې تبن په دې مذاکراتو کې به یو جدیت او قاطعیت او داسې خبرې په نظر کې نیول کیږي چې ما په خیال هغه دغه څه خبرې چې شوې دي نه بډېرې زیاتې واضح او زیاتې سپینې او زیاتې نتیجه ورکون کی خبری بدای وی، یعنی معنا دا ده چې زب په بل عبارت داسې ویم چې د څه غواړیو هغه سی جواب ورنکړی شي، شاید دغه مذاکرات اینده د پاره به حقیقت کی د دې او معنا دغم کېدل شي چې یعنی زمونږ د مذاکراتو نتیجه ورنکړه.
ډیره مننه
مولوی صاحب، زما یو ارزو
مولوی صاحب د تاسو پوښتنې ته کتا سمراته په دې جواب وایي او د نورو دوستانو ته مرزو، هغه د تاسو ول چې دوی څه غوښتنې دی او کله شي خبرې په واضحه ډول وشي، که څه هم په دې ورستیو کې چې د پاکستان صدر اعظم دی او لوړپوړو پوځي چارواکو سره کابل ته راغلی وو، دی ولسمشر کرزی لخوا وویل شول چې ځینې داسې خبرې وکړل چې دوی اړ شول د څو شیبو لپاره غونډه وزنډي او په خپلو کې د هغوی د خبرو په اړه مشوره وکړي. یعنې دا ځل هم یو څه سپینې خبرې شوې وې. دغه خبرې هم څرګندې نه شولې خلکو ته چې د پاکستان لوري څه غوښتل، غواړم له تاسو نه مو پوښتمه، ورپسې انجینر صاحب فکور او هارون میر تم ورشو او هغوی نه هم دا وپوښتو چې د پاکستان هغه غوښتنې که سړی لږ پاکه ووایي چې په څرګنده په بحثونو کې نه مطرح کیږي، هغه به د افغان لوري نه څه وي چې په مقابل کې پاکستان دې ته چمتو شي په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي؟ تاسو که په دې اړه څه نظر لرئ مهرباني وکړئ.
دلته یو څه مشکلات دی. اول منګه دام په نظر کې ونیسو، زمنګه ترمنځ مارزو کې چې یو ډیر اوږد سرحد دی چې دې سرحد بندول مشکل کار دی، په دې باندې خبره وشي. او یو خبره دام کېدلې شي، زه نه پوهیږم چې ولې دا نظامی قوتونه په دې سلسله کې ساکت دي. دا خو یو طرف ته د پاکستان نظامی ځواکونه دي او بل طرف ته د افغانستان دي او بل طرف ته جامعه جهانی موجود ده. دا درې واړه خپل منځ کې تفاهمات او غونډې لري، ولې په دې سرحد کې دوی ونه توانېدل چې د یو مؤثر امنیتی میکانیزم او سیستم رامنځته کړي او د درې واړو په توافق او په تفاهم باندې؟ یو بل مې تارس کو چې یو مشکل چې جوړ شوی، دغه مشکل د بې اعتمادۍ دی. که هر څومره پاکستان تاکیدي خبرې وکړي او قسم هم پی وکړي، د افغانانو ذهن داسې جوړ شوی دی چې دوی اوس قناعت نه کوي. یو بل دا مشکل دی چې د سرحد دواړو خواو ته چې تاسو وګورئ چې دا کوم قومونه پاتې کیږي، اکثره فقر دی، غربت دی، بېسوادي ده، انکشافي کارونه ورته نه دي شوي، اول ته بیروزګاری ده، بیکاری ده. د دې خلقونه خلق ډیر په اسانه باندې کار اخلي، ولې دا دواړه حکومتونه یا جامعه جهانی په دې ونه توانېده چې د سرحد دی خواخوا چې دا کوم قومونه پراته دي، دې قومونو ته به حیثیت قوم نه، چې کنه دلته د دې جبه والا یو قوم پروت او دوی ته دا کار وشي؟ خو اخر انسانان دي، د دې وطن اوسیدونکي دي، مهم تاریخي افتخارات لري. دې خلقو د پاره هیڅ انکشافي کارونه ون شو چې دې راضي وساتي. او زه به یو بل عرض دا وکم چې یو مشکل چې دلته دا موجود دی، غزمنګ په نظام کې، ازمنګ په طرف کې، د ولې د خپلو د خلقو یا د خپلو دغه ولایاتو او په لری مناطقو کې چې پراته خلق دي، دا غو اعتماد دی حاصل نکړی شو چې دې مشکل سره دغه یو همکاري کولې شي.
تشکر
په خیال چې
بله مولوی صاحب، تشکر. بازم نظر شما در ادامه برنامه مشنویم. میخوایم که نظر دو میمان دیگر، ما آقای میرو آقای فکور هم در این موضوع بشنویم که تقاضاهای پاکستان چی است. یعنی به طور مشخص و روشن و واضح تا هنوز گفته نشده که حکومت پاکستان به خاطر از اینکه در افغانستان صلح و ثبات برقرار شوه و از این پروسه حمایت کنه. ظاهرا ما در ازارات مقامات پاکستانی همواره این مسئله را شنیدیم. اونا میگن خب اگر در افغانستان صلح و ثبات برقرار میشه، این به نفع پاکستان از هر لحاظ است. پاکستان میتونه که بازارهای خود در آسیای مرکزی باز کنه و همچنان مسائل دیگری را مطرح میکنن. اما مثل که شما قسمی که شما میگن، پاکستان تا هنوز و حکومت افغانستان میگه پاکستان از طالبا و شبکه حقانی حمایت میکنه، چه یعنی غرض هدف پاکستان چیست؟ چی میخواد در ارتباط؟ امیر صاحب شما لطفا کوتاه بگوین، باز آقای فکور هم بگوین، باز به شنوندای ما نوبت میدیم. بفرمایید صاحب.
بسیار خوب. اگرچه که پاکستانی ها بسیار واضح و روشن اونا منافع خود را در افغانستان تشریح کردن، انستیتوت جنا چند قبل یک نظرسنجی را از نخبگان پاکستان انجام داده بود و در نوشته های شخصیت های مانند جنرال اسلم بیگ که لوی درسیز سابق پاکستان است و در تا در گفته های صحبت های مصاحبه های آقای مشرف، همه میبینیم پاکستانی ها دو نوع منافع دارن. یکی منافع مشروع است که ما من حیث یک همسایه، یک کشوری که متکی به پاکستان هستیم به خاطر راه یافتن به جهان، با جهان از به خاطر راه تجارتی، و من حیث یک کشور اسلام، ما اسلامی، ما منافع مشروع پاکستان را باید که در افغانستان حفاظت بکنیم. اما یک موضوع دیگه، موضوع منافع غیر مشروع پاکستان. پاکستانی ها چند نقطه را میشه با زعمای افغانستان یاد کردن. اول موضوع خط دیورن که اصلاحیت هیچ کس در افغانستان نیست و ایره چطور مناظره باید حل بکنیم. موضوع دوم رول هندوستان است که باید هندوستان در افغانستان رول قابل ملاحظه نداشته باشد. موضوع سیومه که پاکستانی ها مخالف ازی هستن، یک قوای امنیتی قابل ملاحظه در افغانستان. اونا هیچ وقت حاضر نیستن که افغانستان دارای یک قوای مسلح قوی که بتونن یک چالش برای پاکستان باشند ایره قبول ندارن و مخالف ازی هستند. دیگر موضوع آبهای افغانستان است. آب کنر، دریای کنر، ما شما می‌بینید که پاکستانی‌ها مخالف هر نوع پروژه‌ای که چی برق باشه چی بند باشه به خاطر آبیاری مخالف هر نوع پروژه در دریای کنر هستند. بعضی مسائل دیگه هم هست که مثلا آقای گیلانی در سفر خود برای جمهور افغانستان مطرح کرده بود، حتی شایعاتی وجود داشت که باید در امورات امنیتی باید وقتی که وزرا یا امنیتی تایید میشه با پاکستانی‌ها مشورشان، همین پاسخ خزیر ای از توان و صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان نیست و این مشکل بسیار کلان است که برای رئیس جمهور افغانستان با تمام از این خواسته های پاکستان جواب بگه. فلحاظ از ضرور بمی است که ما قبل از اینکه بریم با خاطر گفتگو با مذاکره با پاکستانی ها ما حداقل یک